مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملان د زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې تود هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د پرمختګ په وړاندې اداري فساد تر ټولو لویا ستونزه ګڼلې ده. تاجکستان ته مو د ولسمشر حامد کرزي د سفر په تازه حالم خبرو نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال سید د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د تاجکستان د ولسمشر سره کتلی دی. په افغانستان کې د رواني لوی جرګې د امنیت د ټینګولو لپاره یو نوی کمیټه جوړه شوه. او عراقي چارواکي وایي نن د دې هیواد په فلوجه ښار کې په دوه تنظیم شویو حملو کې دوه پولیس وژل شوي دي. جمهوری ریاست د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو مشورتي جرګې د امنیت د ټینګولو لپاره یو نوی کمیټه جوړه کړه. د وزیرانو شورا د چارو ادارې د خبر پاڼې لمخې د دفاع، کورنوي چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د دې ګډې کمیټې مشري د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل کوي. پخوا د کورنوی چارو د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ وبل کمیټه هم جوړه شوې وه، خو ښاغلی سالنګي د دې کمیټې د مرستیال په توګه معرفي شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان په افغانستان کې د روانه لویه جرګه د اقرب په اخر ورځو کې جوړه شوې، او په دغه جرګه کې به د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې وشي. ایساف ځواکونو نن ویل کچېرې افغان حکومت غوښتنه ورڅخه وکړي، دوی کولای شي چې د افغانستان کې د رواني لوی جرګې د امنیت په تامین کې مرسته وکړي. ایساف ځواکونو نن په کابل کې ویلي چې دوی د ملاتړ کوونکو رول لري، خو که افغان حکومت ورڅخه وغواړي دوی کولای شي چې د امنیتي چارو په تنظیم کې مرسته وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په تاجکستان کې دغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. افغان لوري ویل دي چې په دغه تر دغه کتنه وروسته جمهور رئیس حامد کرزی او ولسمشر امام علي رحمان په خپلو کې د همکاریو ځینې موافقې هم کړې دي. وروسته په خبرونه کې په دغه ټولو مسایلو رپورټونه درته وړاندې سي. چارواکي وایي د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په بمباري کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د مانوګي ولسوال عبدالمرجان عابد نن ازادي راډیو ته ویلي دغه پېښه نن تر غرمې مخکې سوي چې په هغه کې د قاری دعوت په نوم یو د طالبانو مشهور قومندان له دریو نور کسانو سره وژل شوی. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دغه پېښه په اړه به خبري څرګنده کړي. د یو بل خبر لمخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سرک د غاړي ماين په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور زخمیان دي. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې د دوشي ولسوالۍ د درې په سیمه کې شوې ده. د دې پېښې په اړه تر اوسه چا نور ندی ویلی. عراقي چارواکي وایي نن د دې هیواد په فلوجه ښار کې په دوه تنظیم شویو حملو کې دوه پولیس وژل شوي. د مسؤلینو په وینا یو حمله کوونکي نن ځان د پولیسو د مرکز د دفتر په وړاندې په پوسته کې والوزاوه. دوهم انتحاري حمله کوونکي ځان د سیمې د برېښنا د ویش په مرکز کې الزولی دی. په عین وخت کې وسلوالو کسانو چې اوټوماتیک ټوپک، لاسي بمونه او سپک راکټ ورسره وو د پولیسو پر مرکز او د برېښنا مرکز ته نږدې په سیمه په خلکو باندې ډزې کړې دي. د فرانسې د بارنوي چارو وزارت تر هغه وروسته په پاریس کې د امریکا سفیر وروغوښت چې فرانسوي ورځپاڼې لموند په یو مقاله کې د امریکا د ملي امنیت اداره په فرانسه کې د څه باندې اویا میلیونو ټلیفوني تماسونو په څارنې تورن کړه. د لموند ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې هغه معلومات خپره کړي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن افشا کړی وو. د فرانسې د بارنوي چارو وزیر لاورین فابیوس نن په لوکزامبورګ کې وویل
j'ai convoqué immédiatement l'ambassadeur des
De wai mush pa ajil dawl da amrika safir ra ghoshtay mush ta pa jun ki la khabardaray ra karsawi wo aw mush qawi aksamal sargan kray wo kho wa zaida che bay nor gamuna ham wakhlo da shirikano turman da sikar che da bol lori par shakhsi charo tera wa ganal shi pa hit da dawl da manulo war nadai. د مصر موقت صدر اعظم نن په قاهره کې د قبطي مسیحیانو د کلیسا په وړاندې حمله په شدت غندلې ده. د مصر موقت صدر اعظم نن په ویلامیه کې ویلي په قاهره کې پرونی حمله جنایت او نشي کولای چې د مصر د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. په دې حمله کې درې تنه وژل شول چې واته کلن انجلې هم پکې و او اته تنه نور پکې زخمیان شول. د قاهره ښار یو اوسیدونکی ابراهیم رمزي وایي دی وایي موږ لاندې په کلیسا کې غونډه درلوده چې یو ډېر لوړ آواز واورېدل شو، لکه څه چې نړېدلي وي. کله چې موږ راووتو یوه ښځه مو ولیده چې په چوکۍ کې ناسته وه، مرمۍ ورباندې لګېدلې وې او تر ټول بدن یې وینو دارې والې. ډېره سخته صحنه وه، زیات نور خلک هم په ځمکه پراته ول. د روسیې په جنوبي ښار اولګاګراد کې نن چاودنه شوې ده چې په هغه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل سوي او اووه تنه نور زخمیان دي. په روسیه کې د اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت تایید کړی ده چې دا چاودنه نن شوې ده، خو په دې ارتباط یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغې چاودنې دلیل نه دی معلوم. دا فینریوال سازمان وایي سعودي عربستان د بشري حقوقو د وضعیت د شکول لپاره په هڅو کې په بشپړ ډول ناکام شوی دی. دا فینریوال سازمان نل خپل ریپورت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ او ټاکل شوی چې دغه شورا به په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالی وڅېړي.
خبرنامه لاسادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. په کابل کې د امریکا سفیر فساد د افغانستان د پرمختګ په وړاندې ستر خنډ ګڼلی. په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د هغه لیست خپرولو په غوسه کړي چې پکې یو شمېر کسان د مځکو پر قصب تورن شوي. دا د لیست له منتقدونو یو هم بشیر احمد دی.
هغه تورونه چې د ملي جنبش پر ګوند لګېدلې ټوله بې اساس دي.
همدارنګه په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته روان شوې. په دې اړه په ریپورت سربیره د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په مسلو د بحث پر موضوع له افغان څېړونکي حجي سید داود سره مرکه لرو چې وایي
د ناتو غړي وادونه امریکای ته سترګې په لار دي چې د امریکای او د افغانستان امنیتي تړون څه دي او څه ترې راوځي.
د سیمې او نړۍ په مسلو کې مو د هند د صدر اعظم منموهن سنگ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نننۍ لیدنې په جزئیاتو خبرو له موږ سره اوسئ. دوستان او تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نوري تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي فساد د افغانستان د پرمختګ په وړاندې یو ستر ګواښ دی او له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام به تر هم تر ډیره په همدې مسلې پورې تړلی وي. جیمز کننګم په یو لیکنه کې چې ازادي راډیو ته راستول یادونه کړې چې د جمهور ریاست د راتلونکو کاندیدانو څخه د خلکو یو اساسي غوښتنه به هم د فساد پر مسلې څرخي چې د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي او دغه لړۍ دوام لري، خو خلک له حکومت څخه ډیر نورې غوښتنې هم لري. نوموړي فساد په دې هیواد کې پرمختګ په وړاندې یو اساسي خنډ بللی او وایي دا مسله به ښایي له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو پر دوام اغیز ولري. کننګهم وایي افغانان هیله مند دي چې د جمهوري ریاست له کاندیدانو واوري چې دغه مسلې په وړاندې څه ډول مبارزه کوي. د امریکا سفیر ویلي چې اداري فساد د افغانستان پر راتلونکي اقتصادي ودې مستقیم اغیز لري او دا هواد دی لپاره چې د دولس کلن پرمختګونه وساتي او هغه ته پراختیا ورکړي زیات پنګونې ته اړتیا لري. هغه ویلي په افغانستان کې پنګونې لپاره ښه فرصتونه رامنځته شوي، ډیر میکانیزمونه جوړ شوي او د فساد په لمنځه وړلو سره د افغانانو لپاره نور اقتصادي فرصتونه هم رامنځته کیدای شي. کنن هم دغه راز ویلي چې د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي فرصتونه پراخ کړي شي، د دې هواد حکومت باید د پنګونې د راجلبولو لپاره اصلاحات عملي کړي او د سوداګری سکتور و د ورکړی او هم لنړیوالو نورمونو سره برابر قوانین نافذ کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان کې د فساد د ریښو د وچولو لپاره د رسنیو پر رول هم ټینګار کړی دی او ویلي دي چې رسنۍ د فساد د پیښو په افشا کولو سره کولای شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د امریکا سفیر دغه راز ویلي په افغانستان کې د پرمختګونو ثبات په دې پورې تړلی دی چې افغانان یو اغیزمن شفاف او ځواب ورکوونکی حکومت ولري. په کابل کې د امریکا سفیر په داسې حال کې په افغانستان کې د فساد په له منځه وړلو ټینګار کوي چې اکثره افغانان له دغې شومې پدیدې ډېر په تنګ شوي دي. دوی همداراز د افغانستان د حکومت تر څنګ د دې ملامتي پر نړیوالې ټولنې اچوي او وایي چې د نړیوالو مرستو هم فساد ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د فساد په اړه په یو وروستي راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې ویلي چې د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د سلګونو میلیون ډالرو پرزې بېلې دي چې ورته اړتیاوې اخیستل شوې دي. یو شمېر افغانانو پر امنیتي ځواکونو کې د فساد په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو وویل:
منم نجیب لاری د کابل اوسیدونکی. زما په نظر په امنیت تهداب د ملک دی، ځکه چې ټول مسایل په امنیت پورې مربوط دي. کله چې په امنیتي ادارو کې فساد رامنځته سي، نو طبعا مخالف ډلې د دې څخه ډېره غټه استفاده کولی سي. نو په دې خاطر په امنیتي ادارو کې فساد باید هر چې ژر جلای ونیول سي.
زما نوم رحیم الله دی، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. زما نظر دا دی کله چې په امنیتي ادارو کې فساد رامنځته شي، دا د یو هیواد په سطح ډېره غټه ستونزه ده. په دې دلیل چې کله چې امنیتي چارواکي او یا هم د عسکرو په سطح باندې دغه فساد موجود وي، کله چې د ادارې په سطح باندې فساد موجود وي، دوی کولای شي چې د دښمن سره، دوی کولای شي چې د نورو اړخونو سره جوړجاړی وکړي او هغه مستقیما د ملک پر امنیت باندې بد اغېزه ولري او دښمن وکړای شي چې مستقیم د حکومت په چارو کې مداخله وکړي او بالاخره یو ارج امنیتی مشکل د هواد پرفورمنس ته.
له افغانستان سره د بیا رغونې او د اقتصادي ودې په برخو کې په تیرو 12 کلونو کې د نړیوالو له میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره ویل کېږي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې چې د خلکو اوږدمهاله اقتصادي وضعیت ډاډمن کړي نه دي عملي شوي، او یو علت هم د پراخ فساد موجودیت دی.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري.
ولسمشر حامد کرزی او د هغه تاجکستاني ساری امام علي رحمان د اقتصادي، تجارتي او ترانزيتي همکاريو په اړه نن بحث کړي. دوه مشرانو د امنیتي همکاريو او د پولي پوګدو کې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خپلو کې خبرې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی چې په دوه ورځني سفر تاجکستان ته تللی، نن یې د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امنیتي او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دوه مشرانو له ترکمنستان څخه د افغانستان له طریقه تر تاجکستان پورې د ریل ګاډي د غځېدونکو پټلۍ پر پروژې هم خبرې وکړې. د غرض له تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د غځولو پر امکاناتو هم د دوی ترمنځ خبرې وسوې. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپو محمد اکبر اوریا وویل چې تاجکستان ته د افغان ولسمشر او ورسره د هیئت سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان په ګټه دی.
افغانستان له هغه ابهام نقطې نه وباسي چې ګاونډیان فکر کوي چې افغانستان د دوی د شتمنیو د مخالفینو د یو تخطیط خیز په استفاده کېږي. د جمهور رئیس کرزی سفر دغه ابهامونه یو طرفه کړي. د ترانزیت په برخه کې د دوه پلونو چې جوړه شوې ده په دواړه هیوادونو په منځ کې، د دې نه افغانستان ډېر ګټه پورته کولی شي په ترانزیتي تجارتي ساحه کې.
د جمهوری ریاست د خبر پانی پر اساس دوړو مشرانو د دوړ خيزو اړیکو د پراختیا یو غاډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. خبر پانی زیاتوي دوړو ولس مشرانو د ترورزم، افراطیت، نشئی موادو او سرحدي ستونزو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان ویل موږ د پوځي، امنیتی او سرحدي مسایلو په برخه کې هم د همکاري په اړه خبرې وکړي. د غرزمو د مخدره موادو د قاچاق پر مخنیوي هم بحث وکړ. ولسمشر کرزی په خپلو خبرو کې د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا ټینګار وکړ او د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي د غځېدونکو پټلۍ پروژه مهمه وبلله. د انټرفاکس خبری اژانس په حواله دا مهال د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کلنۍ تجارت څه باندې 10% کم شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د دفاع وزیر نن د یو هیئت په مشرۍ د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته ولاړ. ټاکل شوې ده د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا پیل شي او د غونډې په یوه برخه کې به له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې هم بحث وشي. له کابل مرزیه احمد زینور تفصیل راکړي.
د افغانستان امنیتي چارواکي هیله لري چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې سبا پیلېږي د افغانستان د امنیت په برخه کې ځینې توافقات وشي. ټاکل شوی د سې شنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدي د وجګپوري هیئت په مشرۍ په دې غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل سلطلاړ. د ښاغلي عظیمی په وینا په دې غونډه کې به له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وشي.
په دې غونډه کې د بحث موضوع د افغانستان په اړه په احتمالي توګه له 2014 کال څخه وروسته د نړیوالو ځواکونو د وتلو او همداراز د ملي پوځ د سرتیرو د وړتیاو او ظرفیتونو مسله ده، او هغه وړتیاوې چې د عملیاتو تر مشرۍ وروسته په روان کال کې د ملي اردو سرتیر تور کول سیوی د بحث وړ مسایل به وي.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه هر کال په بروکسل کې جوړیږي او تیر کال هم له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت او د افغان ځواکونو پر تجهیز بحثونه وشول. 28 هیوادونه د ناتو سازمان غړي دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویاند هاینس فیلډمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان لپاره د غونډه ګټوره وبلله.
We have the defense ministers meeting tomorrow.
سبامر د ناتو په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه لرو او په پوره باور دي د افغانستان اوسنی وضعیت سیړي او دا غونډه له 2014 کال څخه وروسته د ناتو تعهدات د افغانستان په اړه واضح کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
So this is very important.
خغلی فیلډمن زیاتوي چې په فبروري میاشت کې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان په اړه یو بل غونډه لري چې په هغه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د سرنګوالي په اړه پریکړه وشي. د ناتو د دفاع وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال پروسه وروستي پړاو ته رسیدلې او د هیواد 80% امنیت افغان ځواکونو ټینګوي. ټاکل شوی د 2014 کال تر پایه د ناتو ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو کله امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي ښایي محدود شمیر په دې هیواد کې پاتې شي.
خو د سیاسي چارو ځینې افغان کتونکو وایي چې د ناتو غړي هیوادونه له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه د پریکړې لپاره د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدو ته سترګې په لاره دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود په همدې نظر دی. له نوموړي سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنې دي چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه په کومو مسلو بحث وشي.
زه فکر کوم چې د نورو مسایلو په خوا کې ومده مسله په 2014 کال کې د ناتو او د ایساف د وادونو د قواو وتل د افغانستان دویمه مسله چې ډیره مهمه او په ځای ده، لا تر اوسه پورې په دې کې ډیر زیات پرمختګ نه دی شوی. هغه افغان د امنیتي ځواکونو سره مرستې دي چې د تجهیزاتو په وړاندې او د روزنې او د تعلیم و تربیه په ډګر کې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په خپو ودري. بله مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې لا تر اوسه دغه هیوادونه په خپلو کې یو تفاهم ته سره نه دي رسېدلي. مثلا دغه ځواکونه چې دوی په افغانستان کې پریږدي د دوی شمیر به څوي او کومو کومو ځایونو کې به وي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه د ناتو غړي هیوادونه له 2014 کال نه وروسته چې کوم پوځي ماموریت دوی دوام ورته ورکوي د دې په څرنګوالي باندې نتیجې ته یا موافقې ته نه دي رسېدلي. علت یې څه ده چې تر اوسه پورې دوی دې نتیجې ته نه دي رسېدلي؟
د ناتو غړي هیوادونه امریکې ته سترګې په لار دي چې د امریکې او د افغانستان امنیتي تړون څه دي او څه ترې راوځي او د امریکې ولسمشر اوباما څه فیصله کوي. اما یوازې مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې دغه هیوادونه به هم په خپلې ونډې باندې کچېر ته امریکا د 8000 نه تر 15000 پورې دلته سرتیري پرېږدي، نو داسې امکانات شته چې مثلا 8000 په شاوخوا کې 10000 به د امریکا ځواکونه وي، امریکایان به وي، پاتې به د ناتو غړي هیوادونه وي. دغه هغه مسلې دي چې په دې باندې بحث کې. اما د بحث اخري خبره به بیا هم دی ته پات کیږي چې امریکا او افغانستان په امنیتی تړون توافق سره رسیږي او کرسیږي په کوم شرایط
اوس چې افغانستان او امریکا دغه امنیتی تړون باندې موافقه ته سره نږدې شوې دي او ډیر جزئیات د تړون نهایی شوې دي څه فکر کوي چې په دې غونډه کې د ناتو د دفاع وزیران به یو څه په دې اړه هم د دوی بحثونه نتیجه ولري او کنه
بی د شک زه فکر کوم چې اوس مری وادونه به لکه ما مخکې چې ورته اشاره وکړه لکه ایتالیا او جرمني چې هغوی خپل آمادګي ښودلې ده چې موږ د 2013 کال نه د امنیتي قواوو په روزنه کې په افغانستان کې دغه قانون ترسره کوو دغه به زه فکر کوم یو شمېر هیوادونه به نور هم خپلې ژمنې په دې دغه کې جلسه کې وړاندې کړي اما بالاخره فیصله یې فکر کوم چې وروسته د ولسمشر اوباما د اعلان نه به کیږي
حاجی سید داوود چې افغان سیاسي کارپوه دی تاسو ورسره د ناتو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه په بحث کېدونکو مسلو مرکه اوریده
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی
په افغانستان کې نړیوال څوکونه وایي چې د دې هواد امنیتی سرتیری د خپل راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو پوره وس لري د نړیوال څوکونه یو چارواکي ازادي رډیو ته ویل چې افغان حکومت له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي نو دوی به هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره هر ډول همکاري وکړي ل کابل به نور تفصیل په دې اړه د معصوم میوند په راستولي ریپورت کې وره
ایسا فینریوال سولسات ځواکونه په افغانستان کې د ولسمشری راتلونکو انتخابات د دې هواد لپاره مهم او د نړیوال ټولنې په ګټه بولي د ناتو په مشرۍ د نړیوال سولسات ځواکونه ویان هاینس فیلډمن د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی ډاډه دي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو وسیله لري خو دوی ویل د اړتیا پر وخت د افغان حکومت له غوښتنې سره سم نړیوال ځواکونه تیار دي چې د لوجستیک او امنیت په برخه کې خپل همکاري وکړي
What makes us confident is the fact that the security ministries as we speak
هغه څه چې موږ ته ډاډ راکوي هغه د دې چې امنیت ګنون خپل هڅې همغږي کوي څو امنیت ټینګړي او دوی دا کار ډېر په مؤثریت سره مختبیای نو زموږ په نظر دا یو هله بخښونکي بهیر دی هغه څه چې زه ویلې سم هغه د دې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او افغانان باید په بشپړه توګه انتخابات په پام کې ولري
of their elections
د شغل فیلډمن په خبرې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې لرنو عادلانه او آزادو انتخاباتو څخه ملاتړ کوي په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر شپږ میاشتو کم وخت پاتې دي خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې لا هم ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو له سختو ګواښونو سره مخامخ دي د حکومتي مسؤلینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې د امنیت لامل تر اوسه د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی خو په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو ویان هله لري چې افغان ځواکونه به ترتلونکو انتخابات پرې د دې ولسوالۍ امنیت تام ټینګي د امنیتي چارو په هاند انتخابات پر وخت د امنیت په ساتلو کې د نړیوالو ځواکونو رول مهم بولی او وایي چې دوی به د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په ساتلو کې هم مرسته وکولای شي د امنیتي چارو یو څیړونکی جنرال عبدالوحید طاقت ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو همکاري د افغان سرتیرو پر روحیه شاغیز لري
د حساب د ډیر زیات ضروری ده او رغنده ده ځکه دوی سره هلیکوپټر دي دوی د صندوقونو په انتقال کې دوی د محلاتو په کنټرول کې دوی په هوایي غزمو په وسیله باندې د انتخابات مرکزونو د امنیت په تامین کې او د خلکو ته د مورال په لوړولو کې ډیر زیات نقش پکولای شي په استخباراتي اړخ کې باید ناتو د موږ د استخبارات سره په کوارډینا کې باید خپل هڅې زیاتې کړي
د امنیتي ګواښونو خطرونو تورې واځي په دې هیواد کې پر وسلوال مخالفینو نه لګول کیږي بلکې د راپورونو لمخې په گاونډي هیوادونو کې ځینې استخباراتي کړي هم کوشش کوي چې په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته خندونه جوړ کړي د پوځي او امنیتي چارو په هاند راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره د افغان ځواکونو په څنګ کې د نړیوالو ځواکونو همکاري مهمه بولي دی وایي چې افغان او بهرني ځواکونه سره له اوسه په خپل منځ کې د انتخاباتو د امنیت په خاطر همغږي ډېر نه کی نو ممکن د انتخاباتو امنیت له ځینې ستونزو سره مخ شي
دا ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځنګړي کمیسون د غلیس په خبرېدو انتقاد کوي چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د مزکو په غصب تورن کړل ناجیا صافی له کابل نور تفصیل راکړي
سره لدی چې د ولسی جرګې غړي له دې وړاندې ټینګار کوي چې د زمکو د غصبینو په نوم لیست یې ژرتر ژره خپور شي خو د دې لیست خبرېدو د ولسی جرګې د ځینو غړیو غوسه راپارولې ده د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سارنې پر ځنګړي کمیسون انتقاد وکړ چې یو شمېر کسان پرته له کوم ثبوت نه د زمکو په غصب تورن دي ل دې لیست نه وکیلانو خپل مخالفت ته ګوندی رنگ هم ورکړ. د ولسی جرګې غړیو بشیر احمد او رمضان جمعزاده په دې اړه وویل،
هغه تورونه چې د ملي جنبش پر ګوند لګېدلې ټوله بې اساس دي او په عین حال کې موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې له خپلو کړنو دفاع کوو او دا بې مورده اتهامات په کلکه ردوو. موږ د اسماعیلیه رهبر پر وړاندې د دې کمیسیون لخوا تورونه بې اساسه بولو. موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو او په دې برخه کې اسناد لرو. د ځمکو غصبین نور دي. د سید منصور نادري نوم یوازې د یو کس په صفت نه، بلکې د ټولو اسماعیلیانو نومونه پکې یادېږي او د دې بې مورده تورونو په اړه موږ ځواب غواړو.
د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرني کمیسیون لا تو میاشتو کار وروسته د شنبې په ورځ د جرګې ته د هغو 15,000 کسانو لست وسپاره چې د 1.3 میلیون جریبه ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن بلل شوي. خو د ولسی جرګې غړي وایي چې په دې لست کې د هغو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په مسکو کې د هند صدر اعظم سره د لیدو په مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم منموهن سنگ سبا له مسکو چین ته ځي چې هلته به هم د دواړو هیوادونو د اړیکو په هکله دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کوي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د هند له صدر اعظم سره د خبرو په مهال دواړه هیوادونه په خپل منځ کې د سوداګرۍ پراختیا ته وبلل. هند زموږ د اوږدې مودې ډاډمن او ستراتیژیک شریک او ملګری دی. جناب صدر اعظم صاحب، ډیر هغه څه چې په دې وروستیو کلونو کې شوي د تاسو د مستقیم مشرتابو او شخصي زیارونو په اساس ترسره شوي دي. د روسیې جمهور رئیس زیاته کړه چې دغه هیواد او هند په خپلو منځو کې د دفاعي تخنیک همکاري او پوځي اړیکې پراخوي. روسیې او هند په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې هم له یو بل سره فعال رابط لري. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په خپل وار وویل چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې پراخه او متنوع سوداګري لري. د هند صدر اعظم وویل چې دای د روسیې او هند په اړیکو کې د دوامداره پراختیا په لیدو خوشاله دی. منموهن سنگ زیاته کړه چې دغه هیواد او روسیه له یو بل سره خاصې اړیکې او ستراتیژیک همکاري لري. یو اتیا کلن منموهن سنگ د سه شنبه په ورځ له روسیې چین ته ځي. هغه به له چینایي مشرانو سره د خبرو په ترڅ کې کوشش وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې نورې هم سره نږدې او د هومالایا په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنجالمن سرحد په اوږدو کې کړکیچ کم کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون خپل پارلمان ته د خبرو پر مهال د ایران پر حکومت د لا زیات فشار غوښتنه وکړه. نتنیاهو ویل یو شمېر هیوادونه شته چې د یوې وړې اشارې په انتظار دي څو پر ایران د بندیزونو د ګروپ څخه ځان وباسي، خو د ده په وینا داسې نیمګړی کار باید ونه شي. د اسرائیلو پارلمان ته د نتنیاهو د خبرو نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
بنیامین نتنیاهو د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په خطر پر دې هیواد د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نتنیاهو د اسرائیلو د کابینې پر نوې غونډې ته وویل پر ایران نړیوال فشار باید تر هغه وخت دوام وکړي چې له ایراني چارواکو د خبرو پر ځای عملی ګامونه تر سترګو شي. د ورسته د امریکا د یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل
I think the pressure has to be maintained on Iran, even increased on Iran. Until it actually
فکر کوم پر ایران باید فشار جاری وساتل سي، حتی باید زیات شي تر څو خپل اټومي پروګرام بند کړي. زما په فکر هر نیمګړی موافقه کولای سي چې بندیزونه ضعیف کړي. زیات شمیر هیوادونه ستا چې د یوې اشاره په تمه دي تر څو د دغو بندیزونو د رژیم څخه ځان وباسي، او زه فکر کوم چې د نیمګړو اقداماتو اړتیا نسته. د اسرائیل صدر اعظم په عین وخت کې د ایران او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم چلند سره پرتله کړ او ویل
You know, Syria just committed to fully dismantling
دا سی وان ګری چې همدا خبره سوریه درته کوي وای چې مجغواړو چې 40% یې لمنځه یوسو د دې لپاره پرموش بندیزونه اسانه کړی. هیڅوک به په دې خبره باور ونه کړي. دقیقا همدا خبره ده چې ایران یې کوي. هغوی غواړي چې نیمګړې معامله وکړي، داسې معامله چې هغوی پوهیږي چې بندیزونه به ورباندې لرې کړي او د اټمي وسلو قابلیتونه به یې خوندي پاتې شي. د اسرائیل صدر اعظم دا وینا په داسې حال کوي چې امریکایي چارواکي د ولسمشر حسن روحاني د حکومت لخوا د شنیت د اقداماتو په ځواب کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د له منځه وړلو پر احتمال غور کوي. د امریکا د خزانه وزیر پرون د امریکا یو تلویزیوني چینل ته وویل چې واشنگتن به د ایران د مشخصو اقداماتو په ځواب کې ګام په ګام اقدام وکړي.
او په همدې رپورت سره د دینیم ساته خبري مجلې د پایشي بوته ورسیدو، خو زموږ د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې جاوید نعیمی د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. جاوید نعیمی ستاسو مشه.